السلام علیکم له غرمې مخ کې لس بچې دي قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري سره تړوند کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې له ماشومان څخه د ملاتړ یا آشیانه ادارې مسؤلان وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه له ماشومان سره تاوتریخوالی زیات شوی د کابل چاپ مطبوعات کتنه هم کو خو په سر کې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د لوی جرګې د امنیت ټینګولو لپاره چې ټاکل شوی تر یوې میاشتې جوړ شي یو کمیټه ټاکل شوې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې تیره شپه د دې ولایت په دنګم ولسوالۍ د پاکستان له لوري څلور توغندي لګېدلې او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د القاعده شبکې نیول شوی غړی انس اللیبی د امریکا د قانوني سیستم پر اساس محاکمه کیږي پورا خبرونه د لوی جرګې د امنیت ټینګولو لپاره چې ټاکل شوی تر یوې میاشتې جوړ شي یو کمیټه ټاکل شوی د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې ولسمشر کرزی د دې کمیټې مشري د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سلنګ ته سپارلې ده افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په حق له خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې او باید چې په دې اړه مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي ډاکټر شوید د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د هغو وکیلانو پر ځای نور کسان ولسی جرګې ته ورپېژني چې د انتخاباتي مبارزو په هدف یې له دې جرګې نه استعفا کړې ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې دغه پریکړه تیره ورځ د دې کمیسون غړیو وکړه
میکانیزم په دې ډول د هر هغه څوک چې د وکالت څخه استعفا ورکوي په وس کې هر هغه څوک چې ورپسې وي ډېرې رایې وړي وي هغه معرفي کېږي او بالاخره هغه کورسۍ ترلاسه کوي او په کار پیل
د ولسی جرګې وو تن وکیلانو د انتخاباتي مبارزو په هدف خپل دندو استعفا ورکړې دي د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای چې له دې هېواده نړیوال ځواکونه وزي ونشي کولای په خپل هېواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي سرګیلا روف دغه راز په افغانستان کې د ناټو او امریکا د نویو پوځي اډو د جوړېدو په حق له هم شک څرګند کړ لاوروف وویل چې د نړیوال ائتلاف ځواکونه له افغانستانه په دې خاطر وزي چې ګمان کوي د هېواد امن شوی او افغان ځواکونه په خپله کولای شي امنیتي چارې سنبال کړي خو د هغه په وینا خبره داسې نه ده د هرې ورځې په تیرېدو سره څرګندېږي چې دغه ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه ونشي کړای دغه مسؤلیت ته ځان تیار کړي د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر دغه راز وویل د افغانستان وضعیت تر هغه پورې له سیاسي لارې نشي حل کېدای تر څو پورې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر نشي د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې تیره شپه د دې ولایت په دنګم ولسوالۍ د پاکستان له لوري څلور توغندي لګېدلې د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دې توغندیو درې ښځې ټپیانې کړې دي سید خیل وویل چې دغه توغندي تیره شپه له پاکستان نه د دنګم د زوړ برول په سیمه کې د اوسېدو په کورونو لګېدلې دي د افغانستان په ختیځ کې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې په کونړ او نورستان توغندي وشتل کېږي چې لسګونه ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلېږي یو امریکایي ډالر و 50 افغاني یو شل پوله یو یورو و او افغاني یو لس پوله یو انګلیسي پاوند نوي افغاني یو نوي پوله یو سعودي ریال 15 افغاني یو 25 پوله زر ایراني تومان 30 افغاني یو 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 533 افغاني دا هم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه د جنوبی آسیا د لسو هیوادونو مشران نن په برونای کې خپل کلنۍ سرمشري زپرانستله په بندر سری بیگوان کې په پدې دوه ورځې غونډه کې د چین جاپان جنوبی کوریا هند او متحده ایالاتو په ګډون له لوی هیوادونو سره د خبرو اترو پر موضوع بحث وشي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری په دې سرمشري کې د متحده ایالاتو د پلاوی مشري کوي د جنوبی آسیا هیوادونو په ټولنه یا ایشین کې انډونیزیا مالیزیا فلیپین سنگاپور تایلند ویتنام لاوس او میانمار غړیتوب لري د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د القاعده شبکې نیول شوی غړی انس اللیبی د امریکا د قانوني سیستم پر اساس محاکمه کیږي انس اللیبی تیره شنبه د امریکا ځنګړو ځواکونو د لیبیا په پایتخت ترابلس کې ونیو او د محل تحقیقات ترې روان دي ولسمشر اوباما وویل هیواد یې کره شواهد لري چې ښیي اللیبی په هغو تروریستي فعالیتونو کې لاس لري چې د ګڼ شمېر امریکایانو په ګډون پکې سلګونه کسان وژل شوي دي خو جمهور رئیس اوباما د پوښتنه په واضح توګه ځواب نه کړ چې آیا په لیبیا کې د امریکایي ځواکونو لخوا د انس اللیبی نیونه له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او کنه. امریکا وایي انس الليبي په 1990 میلادي کال کې په تنزانیا او کینیا کې د متحده ایالاتو په سفارتونو باندې په بمی حملو کې لاس درلوده. اخو بیا د لیبیا حکومت د دې هیواد په خاوره د الليبي د نیولو په هدف د امریکایي کمانډوز وکونو د عملیاتو په اړه له واشنگتن څخه د سپینوي غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره یو خاص استازی ونوموه. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سې شنبې په ورځ وویل پاول لیونز نوی استازی ټاکل شوی او زیاته کړه چې دغه ټاکنه دغه امر یوه برخه ده چې ولسمشر باراک اوباما د می په میاشت کې ورکړی دی. اوباما دغه نوی پوست هغه مهال رامنځته کړ چې د ګوانتانامو زندان د تړلو پروسې د چټکېدو لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل. په دغو اقداماتو کې له دې زندان څخه نورو هیوادونو ته د بندیانو لیږدول شامل دي. په دې زندان کې تر اوسه پورې یو شمېر مشکوک تروریستان ساتل کیږي. لیویز له دې مخکې د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د یو وکیل په توګه د ګوانتانامو زندان سره تړلي مسایل څارل. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ویلیام هیګ وایي بریتانیا او ایران یو پروسه پیل کړې چې په نتیجه کې کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتونه بیرته پرانستل شي. د ایران او بریتانیا ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې له 2011 میلادي کال راهیسې پرې شوې دي. ویلیام هیګ د سې شنبې په ورځ پارلمان ته وویل چې ده او د ایراني سیال محمد جواد ظریف موافقه کړې چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره تدریجي ګامونه پورته کړي.
زموږ ډیپلوماتیک روابط هله سخت زیانمن شول چې په 2011 کال کې په تهران کې زموږ پر سفارت برید وشو او د ویانا کنوانسیون ته سپکاوی وشو. دغه راز هغه وخت چې د ایران پارلمان له بریتانیا سره د اړیکو پرې کولو ته رایه ورکړه، دواړو خواوو دا مسأله درک کړې چې زموږ په دوه اړخیزو اړیکو کې دغه تاریخي پرمختګ دې ته اړتیا لري چې د دواړو لورو لخوا په تدریجي ډول مخته لاړ شي.
د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې که ایران غواړي نړیواله ټولنه پر تهران بندیزونه لري کړي، نو د دې اړتیا ده چې په خپل اټومي پروګرام کې اساسي بدلون راوړي. او د امریکا مرکزی استخبارات سیایی وایي د ملي امنیت په اړه اندېښنو ته په پام سره خپل هغو کارکوونکو څخه یو شمېر بیرته رابللي چې د امریکا حکومت د جزئي تعطیل له امله کار نه کوي. د سیایی مشر جون برنن په یو اعلامیه کې ویلي هغه کارکوونکي چې د بهرنۍ استخباراتي معلوماتو د ټولو څېړلو او پټو اقداماتو په شمول د دې ادارې اصلي کارونه پر مخ وړي بیرته وظیفې ته رابللي دي. جون برنن ویلي د حکومت د تعطیل له امله د سیایی د زیاتو کارکوونکو نشتوالی ښایي د خلکو له ژوند او له ملکیتونو څخه ساتنه لږ وخت سره مخامخ کړي. د خبرونو پای
له جمیلې ظریف مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. تاسې ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شک لري چې 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه سنبال کړي. په روانه خبرونه کې د هموري چې په افغانستان کې له ماشومان څخه د ملاتړ اداره وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه له ماشومان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او له دې هم خبرېږي چې د پاکستان یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د دې هیواد پوځ او استخبارات به ملکی حکومت پرې نږدې چې له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري.
پاکستان استابلیشمنت دا خپل هم سیاسي حکومتونه موږ چې هغه د خپلو ګاونډي هیوادونو سره ښه تړاو او ښه تعلق جوړ کړي.
کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. تاسو آزادي رادیو اورئ. روسیې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د نویو پوځي اډو د جوړېدو په اړه شک څرګند کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په افغانستان کې د 2014 کال څخه وروسته وضعیت ته اندېښنه لري وایي افغان چارواکي به ونه توانیږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ډاډ ورکړي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د امریکا او ناتو د نویو پوځي اډو جوړېدو چې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ورڅخه کار اخیستل کیږي پوښتنې راپورته کړې دي. لاوروف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د روسیې له رشیا ټوډی تلویزیوني کانال سره په مرکه کې وکړې. هغه د دغو اډو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې اړه چې افغان چارواکي به ونه شي کړی چې له دې هیواد د نړیوال ائتلاف د ځواکونو له وتلو وروسته ډاډمن امنیت یقیني کړي جدي اندېښنې موجودې دي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف وویل نړیوال ځواکونه له افغانستانه ځکه وځي چې ګمان کوي په دې هیواد کې امن او ثبات ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د راتلونکي کال تر پایه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. خو د دې په وینا خبره داسې نه ده، وضعیت بل ډول دی. لاوروف وویل د وتلو وخت په نږدې کېدو سره د دې نښې له ورایه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغه وخته دې کار ته تیار نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي خو له امریکا سره یې کوي. لاوروف زیاته کړه تر هغو پورې چې له طالبانو سره لوبه د افغانستان د حکومت تر شا مخته وړل کېږي موږ به د داسې یو وضعیت شاهد واوسو چې طالبان به په افغانستان کې یو پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو سره په خبرو کې برخه وانخلي بلکې هڅه به وکړي چې بشپړ واک ته ورسیږي چې دا کار به په افغانستان کې یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل تر هغو پورې چې یوه هر اړخیزه پروسه پیل شوې نه وي دی د دې هیله نشي کولی چې د افغانستان وضعیت به له سیاسي لارې هوار شي.
واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اندېښنه لري چې افغان ځواکونه به ونه توانیږي له 2014 کال څخه د خپل هیواد امنیتي چارې په یوازې سر پر غاړه واخلي خو په عین حال کې بیا د ناتو مقامات په وار وار ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د دې توان لري چې له 2014 کال څخه د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن هم ویلي دي چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته به امنیتي خلا نه رامنځته کیږي. ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. لما شومان څه خدم لاټړ یا اداره یا آشانه وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه ماشومان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې ادارې مشر ازادي رادیو ته ویل چې پر ماشومان جنسي تیری کې 40% زیاتوالی راغلی. د ماشومان د حقونو د ملاتړ ځینې ادارې همدارز وایي چې دا مهال ولکه افغان ماشومان په درنو کارونو بوختي. بلخو افغان حکومت وایي چې د بیوسره ماشومان د لاسنیوي لپاره یو خاص پروګرام پیل کړی. زموږ همکار جمیل ظریف په دې اړه مفصل رپورت لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم او تربیه او روغتیا په برخو کې پرمختګونه شوي دي خو د یو شمیر مرستندوی ادارو مسولین وایي چې په ځینو برخو کې د ماشومانو ستونزې زیاتې شوي دي. د آشیانه یا بی سرپناه افغان ماشومانو لپاره مرستندوی ادارې مشر انجینیر محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په ماشومانو جنسي تیری 40% زیات شوي دي. هغه وویل چې فقر د دې سبب کېږي څو ماشومان له ډېر شمیر ستونزو سره مخامخ شي.
خو تعداد زیات ماشومان دي چې تر اوسه پورې ښوونې روزنه ته لاسرسی نه لري. زیاتره ماشومان دي چې شاقه کارونه سرته رسوي او تعداد ماشومان دي چې د هغه کورنیو سره ژوند کوي چې د دوی د کورنۍ غړي په مخدره موادو باندې روږدي دي او پر ماشومانو باندې جنسي تیری د وختو کې زیات شوی دی. سږ کال کې تقریبا د کال په اولو شپږو میاشتو کې 40% پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی و. د افغانستان حکومت په دې اړه باندې مسؤلیت
د آشیانه ادارې مسولین وایي چې لا هم شپږ لکه ماشومان په ټول افغانستان کې چې اویا زره یې په کابل ښار کې دي د سړکونو په سر په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ادارې مسولین هم د خبره تاییدوي او وایي چې خوارزواکي یوه بله ستونزه ده چې افغان ماشومان ورسره مخامخ دي. په روغتیایي برخه کې د سیف د چلډرن ادارې مسول ډاکټر محمد اکبر سبون وایي چې 50% افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو لپاره باید ډیر کار وشي.
افغان ماشومان اگر چې په دې وروستیو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی مګر لا اوس هم افغانستان ماشومان د ډیرو مشکلاتو څخه رنج وړي. د خوارزواکۍ له لحاظه تقریبا 50% څخه زیات ماشومان په مزمن خوارزواکۍ یا غذایي باندې اخته دي. په نورو برخو کې وګورو لا هم ماشومان په افغانستان کې په خطر سره مواجه دي. ډېر ماشومان په سرکونو کې کار کوي. دا یو د اندېښنې مسله ده په دې چې د ماشوم هغه ذهني او جسمي او روحي انکشاف ته زیان رسوي.
د سیف د چلډرن اداره له ماشومانو سره په روغتیایي او تعلیم و تربیه برخو کې مرسته کوي. بلخوا یو شمیر افغان ماشومان چې د سړکونو په سر په درنو کارونو بوخت دي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله اړ کېږي څو کار وکړي. په کابل ښار کې یو شمیر ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر کله د کار پر مهال د ځینو کسانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي.
زما نوم ملګل دی، موټر راکوم. زه 12 کلن یم. د صفایي وختي راځم نو پورې کار کوم. بل د نهو نه بیا ځم مکتب ته. بیا 9 بجې مکتب ته ځو، 1 بجه رسختېږو. بیا راځم کار ته. پلار مې کاري کوي، کور کې و نفرې. دلته به راغلو ترافیکانو به ونیولو، خپلې کوټې به راباندې جارو کولې. نن زما ستوریه ده، زه 12 کلن مونږ کور کې 8 نفر د کور مصرف په پلار مې کراچۍ وان دی. ورځې 15-20 روپۍ پیدا کوي. کور ته مثلا وړو وریجې داسې شیان بیا راوړل شي. مونږ دونه پیسه داره نه چې مونږ ته مور او پلار مونږ ته کالي واخلي.
خو بل خو بیا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف مسولین وایي چې دوی هڅه کوي د ماشومانو د ستونزو هوارولو په برخه کې ډیر کار وکړي. د دې ادارې ویاند عزیز فروتان ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو ستونزې ډېرې کمې شوې دي.
کمی ارقام او شمیرې چې موږ سره دي د سش کال یا د 2012 کال څخه شمیرې د 2000 کال سره چې موږ پرتله کوو ډېر پرمختګونه شوي دي. یوازې د ښوونې او روزنې په برخه کې په 2001 کال کې یوازې نږدې 1 میلیون ماشومان ښوونځې ته لاسرسی درلود. اوس چې وګورو نږدې 9 میلیون ماشومان ښوونځې ته لاسرسی لري، ډېر پرمختګ څه ودی. خو بیا هم ډیر کار ته ضرورت لرو او باید ډیر هلې ځلې وکړو تر هغه وخت چې ټول ماشومان ښوونځي ته لاسرسی ولري او ټول ماشومان باید روغتیایي اسانتیاوې ته لاسرسی ولري.
هغه وویل چې دغه لاسرړونې بس نه دي، افغان حکومت او له ماشومانو سره مرستندوی ادارې باید په دې برخه کې ډیر نور کار هم وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د ماشومانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې دوی بې وزله ماشومانو ته د ټولنیز مسؤلیت پروګرام لري. د دې وزارت سلاکار فرید رایت ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د ټولو هغو ماشومانو کورنۍ سره مرستې وکړي چې خپلو ماشومانو باندې درانه کارونه کوي.
د دوی لپاره مو اقدامات کړي. په ځینو ځایونو کې چې کومې کورنۍ ډېرې بېوزله وي، لومړی پېژندل کېږي، وروسته د ټولنیز مسؤلیت پروګرام له لارې مرسته ورسره کېږي. ډېر کله د بېوزله ماشومانو کورنۍ ته پیسې هم ورکول کېږي څو خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، په هغوی باندې د سړک په سر درانه کارونه ونه کړي او کوم واکسینونه چې ورته ضروري دي ورې کړی.
ډاکټر رایت وویل چې دا مهال په افغانستان کې 1.3 میلیونه ماشومان له بېلابېل ستونزو سره مخامخ دي چې په هغو کې د سړک د غاړې کارګر ماشومان، معیوب، بې سرپناه، په نشه یي توکو روږدي او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیری ورباندې کیږي. یو شمېر کتونکو هم له ماشومانو سره په مرستندوی ادارو انتقاد کوي چې د ماشوم په نوم له نړیوالې ټولنې ترلاسه شوي پیسې په سمه توګه نه مصرفوي. خو افغان حکومت او له ماشومانو سره د یو شمېر مرستندوی ادارو لین بیا وای چې دوی د ماشومانو په برخه کې ډیر کار کړی او د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د ژوند په وضعیت کې مثبت بدلونونه هم راغلي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ناتو او افغانستان ترمنځ د اړیکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه ولسمشر کرزی پرون څرګندونه وکړه. د کابل شبنن مطبوعاتو د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه مختلف او بیلابیل مطالب خپر کړي دي. جزئیات یې له رحمت افغان څخه اورو.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د نورو ورځنیو مهمو موضوعاتو ترڅنګ د حمید کرزی په وروستیو څرګندونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له ولسمشر حمید کرزی څخه په نقل لیکي، ناټو افغانانو ته یوازې رنج او کړاوونه راوړل. یاد ورځپاڼې له یوې نړیوالې رسنۍ سره د حمید کرزی څرګندونې راخیستې دي چې ویلې دي ناټو په غلط ډول د دې پر ځای چې په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي، د افغانستان په کلیو کې د جګړې تمرکز ډېر کړی و. ویسال احمد کرزی څخه په نقل لیکي، په افغانستان کې د سولې ټینګښ لپاره زه هر کار ته چمتو یم او د سولې پر اتک سره افغان مرمن خپلو هدفونو ته د رسیدو په لاره کې لا ښه پرمختګ کولای سي. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د ولسمشر حمید کرزی د څرګندونو ننګه کړې ده او لیکلی دی، ناټو او امریکا باید د حقیقت ومني چې دوی په افغانستان کې د نامنۍ اصلي لاملین دي. د لیکوال پان دوی د دې پر ځای چې افغان ولس ته امن راوړي، هغوی ته یو نوی او خطرناک جګړه وزېږوله. د سرنوشت سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي، اوس چې ناټو او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، نړۍ باید پوه شي چې دوی په افغانستان کې څه وکړل او د افغانستان خلکو ته څه ډالۍ کړل. د لیکوال په باور یاد ځواکونه دغه راز باید د خپلو تیروتنو د جبران لپاره هم ځینې کارونه وکړي او افغانان باید د دوی لخوا په بل شوي اور کې یوازې پرې نه ښودل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پر نړیوالو ځواکونو نیوکه کړې ده او لیکلی دي، په دې باید سترګې پټې نه شي چې ناټو په افغانستان کې لکه څرنګه چې لازمه وه هسې امنیت او ثبات نه دی راوستی. د لیکوال د معلوماتو لمخې افغانان غواړي چې پیاوړی امنیت او ثبات ولري، اقتصادي ضمانت ورکړل سي او کورنۍ ځواکونه دې پیاوړي کړای سي.
تاسو آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د فایبر او مصنوعي پختې د تولید فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دې فابریکې د سه‌شنبه پر ورځ کابل په خدیس کې د $2 میلیون په ارزښت د افغان پانګوال په ابتکار خپل تولیدات پیل کړل. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا هم د دې فابریکې د جوړېدو هرکلی کوي او ډاډ ورکوي چې له دې سوداګرو سره به خپلې هڅې ونه سپموي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا شاهین په نوم د فایبر او مصنوعي پختې د تولید فابریکې مسولین وایي چې دا مهال شپږ سوه کارکوونکي لري او په ورځ کې د وټنو مصنوعي پختې د پروسس وړتیا لري. د دې فابریکې مشر شیخ محمد د سه شنبې په ورځ د خپلو فعالیتونو د پیل په مناسبت غونډه کې وویل تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د خپلو تولیداتو اندازه د ورځې 20 ټنو ته ورسوي. شیخ محمد د خپلو فعالیتونو د تشریح ترڅنګ وویل چې په دې فابریکې کې له کبار شوو بوتلو څخه مصنوعي پخته جوړیږي او د موکت په جوړېدو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا د بوتلو نه د فایبر بوتلې دی، آبی مدنی او پیپسی دی نه جوړیږي چې دا دلته مونږ کرش کوو. دا کرش کیږي خپل ځان ته، مطلب خپل کور ته، دا دی چې مطلب پخته جوړیږي. له دې څخه دا په کارپیټو کې استعمالیږي.
د فابریکې رئیس د ځای او دایمي برېښنا له نه موجودیت څخه شکایت وکړ او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په همدې برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. له دې وړاندې به ټول خالي بوتلونه له استفادې وروسته پاکستان ته تلل او له پروسس وروسته به د بیلابیلو شیانو په جوړېدو کې ترې کار اخیستل کېده. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا د پانګونې د سکتور او صنعت د پراختیا هرکلی کوي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار وایي دوی حاضر دي چې له ورته فابریکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي.
دا تولیدات چې اوس حاجی صاحب لري په اکثرو تولیداتو کې کارول کیږي. دا زموږ په اقتصاد او سوداګریز بلانس یا توازن مستقیم اغیز کوي. کابل ته په نږدې فاصله کې جوړ شوو صنعتي پارکونو کې به موږ هغو سوداګرو ته لومړی ځای ورکړو چې ځمکه نه لري. موږ نور سوداګر هم هڅوو چې راشي او په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي.
د افتخار په خبره دا مهال د پانګوالو د هڅونې هغه پالیسی هم د عملی کېدو په حال کې ده چې څومره د وړاندې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوه. د دې پالیسی لمخې هر هغه پانګوال چې تر 2015 کال پورې د $1 میلیون په ارزښت پانګونه پیل کړي، د ځینو نورو اسانتیاو ترڅنګ تر وو کلونو له مالیه څخه معافيږي او وړیا ځمکه ورکول کیږي. خو له دې پالیسی سره سره د هیواد امنیتي ستونزو ځینې سوداګر او پانګوال زیاتې پانګونې ته زړه نازړه کړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ماشومانو د حقونو فعال ملالې یوسفزۍ له خلکو غوښتي چې د دې ملاتړ دې نه کوي، بلکې د نجونو د تعلیم لپاره دې مبارزه وکړي. هغې په پاکستان کې له انتقاد کوونکو نه غوښتي چې پر دې تر انتقاد مخکې په خپل پیغام غور وکړي. د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړې مرکه کې ملاله وویل په پام کې لري چې د نجونو خوځو لپاره مبارزه وکړي. له سالم احمد صالح په دې اړه ورو.
ملالی یوسفزی 15 کاله مخکې د خپل یادښتونو د لیکلو یو لړۍ پیل کړې چې په هغه کې په سواد دره کې د سختري زلخوا د نجونو پر زده کړه د بندیز په اړه انتقادي لیکنې کولې. دغه لیکنې د بی بی سی په اردو پاڼه کې په یو بلاک کې خپرې دي. ملالی یوسفزی کال مخکې د اکتوبر پر 9 په سواد کې له شونځي کور تر ونه وچی وسلوالو طالبانو په دزو پر سر ویشته. د هغې درملنه په بریتانیا کې وسوه او د یوه کال په موده کې یې ګڼې مهمې جایزې واخیستې. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عبدالحی کاکړ له ملالې یوسفزۍ پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ځینې کسان ادعا کوي تا د بی بی سی د اردو پاڼې بلاک ته لیکنې نه کولې، د دغه ډول ادعاو په اړه ستا ځواب څه دی؟
زس ناستم په کمره کې او ابا راغی او ماته ویچ لکه د سی او ډایری دا، یعنی ته به ویل شي په فون باندې ما خو یا بعد خو زما لپاره ډیره زیاته غټه موقعه دا ده. خو په کار د چې مونږ خپل आवाज او چت کوچ زمونږ د سواد خلق سوای ماشومان سوای د سکولند چې کوم جنکې زی د دوس احساسات دي، نو زه ډیره زیاته خوشاله شوم او ما بعد ویچ او زو دا ډایری لیکم زبې دوی ته په فون باندې وې ما.
له ملالی پښتنه وسوه په پاکستان کې ځینې کسان په عامه دا خبره کوي چې ملاله د طالبانو لخوا ویشتل سوی نه ده او دا یو جوړه سوی کیسه ده. په دې اړه دې نظر څه دی؟ ملاله وای هغه کسان چې دا خبرې کوي ګناه نه ده، ځکه چې خلک پر سیاستوالو هم باور نه کوي. خدا وای د ځان لپاره نه، بلکې د نجونو د تعلیم په برخه کې له خلکو ملاتړ غواړي.
ملاله خپل ځان لپاره سپورت نه غواړي، ملاله صرف د یو څه لپاره اساسو مدد غواړي، هغه د جنکو تعلیم، هغه د ښځو حق. ملالی ما سپورت کوي خو صرف د جنکو تعلیم سپورت کوي او د ښځو د حق کمپین سپورت کوي. دا هم د ملالی لپاره دسی خبر ده ان تاسو هغه سپورت کوي.
ملالی یوسفزی د چنګاښ سرطان پر 28مه شپږس کلن اوسه. په دې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا وکړه. دا د ټایم مجلې لخوا په نړۍ کې د 2013 میلادي کال تر ټولو اغیزناک انجلۍ وپیژندل شوه. ملالی د وجی اسمبلی په نیمایي کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې لقبله د 2013 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه ته دغه جایزه په خاصو مراسمو سره په حق کې ورکړل شوه.
و امر دل چې د ماشومان او د حقونو فعال ملاله یوسفزی له خلکو غواړي چې د دیم لاټړ دینه کوي، بلکې د انچونو د تعلیم لپاره د مبارزه وکړي. کسه هم د پاکستان پاوز د پاوز مشر جنرال پرویز کیانی د تیر یکشنبه پورس ول چې روان کال د نومبر په 9مه به لخپل وظیفې څخه تقاعد وکړي او همدارس نوموړي په خپل سرګندونو کې د جمهوریت عمل د روان ساتلو خبره هم کړي. خو یو شمیر پاکستانی سیاست وال د پاکستان یو شمیر سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان پاوز او د پاکستان استخباراتي اداره ISI به ملکی حکومت باندې خپل اغیز دوام ورکړي او پرې بنګ دي چې پاکستان ملکی حکومت د دې هیواد له گاونډیانو سره خي اړیکې ولري. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق رپورت راستولې ده.
د پاکستانی پوز د عام اړیکو دفتر لخوا د یک شنبه په ماخام وي خبرې شوې اعلامیې دغه پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په حواله لیکلي چې نوموړی بل پلان سره سم تر شپږ کلنې دورې وروسته د روان کال د نومبر په 9مه نیټه تقاعد شي. اعلامیه همدارا د جنرال کیانی په حواله لیکي اوس د نور وخت دی چې د یو رښتینی ډیموکراتیک بریالي او امن هیواد په لور د پاکستان د رهبری کولو ماموریت تر سره کړي. جنرال کیانی همداراز ویلي چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان جمهوریت ادارې پیاوړي شوي او تر دې وروسته به هر اداره خپل دنده پر مخ وړي. د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا د جنرال کیانی لخوا د تقاعدېدو د اعلان او په دغه هیواد کې د جمهوریت ادارو په اړه د سرګندونو هرکلی کړی او دای په دغه هیواد کې د جمهوریت د لړۍ د دوام او د جمهوریت قوتونو د بری ښه مثال بللی دی. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د جنرال کیانی د ورستیو سرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي او روانو چارو سارونکو عقیلی سوزیل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل دا ځکه ښکاري چې پوز به د سیاسي حکومت په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د پوز د څومره مشکلات نن وخت یا څومره بدنام دی یا څومره چې هغه خپل پېښېن لري شوی دی یا عوام ته نفرت کوي یا سیاسي خلک ته نفرت کوي یا انټرنیشنل کمیونټي چې په نظر ته نه ګوري، دا غي بنیادی وجه هم د بعض پالیسیانو او د دغه کوشش یا خواهش یا د لاله چې د حکومت کې راځي. په دنیا کې د جمهوریت دور دی، په دې وخت کې خپل کار دی چې د خوځ لپاره د دغه وجوهاتو نه علاوه اسی هم حکومت کې راځي، دا نو دا ممکن نه دی.
خو د سیاسي چارو کارپو او جرنالیست شوکت خټک بیا وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI او د پوز ځینې کړۍ به دغه هیواد د سیاسي حکومت په چارو په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په پالیسیو کې لاسوهنو ته دوام ورکړي.
خبره په خپل ځای خدای دې دا چې وکړي چې د پاکستان ادارې دغه شان مضبوط وي چې د یو په بل کارونو کې مداخلت نه کوي. زما دا فکر دی چې زموږ پاکستان استبلیشمنت به خپله هم سیاسي حکومتونه په آزاده توګه
میلادی کال په نومبر کې د پرویز مشرف پر ځای د پاکستان د پوز لوی درستیز ټاکل شوی او په 2013 میلادي کال کې د پیپلز ګوند حکومت پر مال د دغه هیواد د صدر اعظم لخوا د کار موده د درې نورو کلونو لپاره وغځېده چې د روان کال د نومبر په 9مه نیټه به دوی مدوره هم پای ته ورسیږي. سبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار اوریدلای شي. اوس لسنی مې بجی کې دن کې دی له جمیله ظریف څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.